پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
سات د غرمې 12 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د کرکیش نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز روښانه نه دی. زه اسمت ساروان یم د ازادي راډیو په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی فرشته جلالزی د دې سات خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو سرخطه د بحران نړیوال سازمان ویل دی چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ څرګند ډیر واضح نه دی. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي افغانانو جمهوری نظام منلی او دا نظام باید تلپاتې وي. او د امریکا د جمهوری ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن د سنا غړي کمالا هاریس چې د کالیفورنیا ایالت استازي ده د مرستیالي په توګه وټاکله. پورا خبرونه واوري. د کرکیش نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریځ لا هم نه دی څرګند. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتنه کړې چې په مذاکراتو کې د ښځو او د لژکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوالي خپل دریځ څرګند کړي او دا وښيي چې د افغان ځواکونو په جوړښت کې دوی څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې په مذاکراتو کې په افغانستان کې د څو کلونو راسته راوړنې باید خوندي پاتې شي. د بحرانونو د نړیوال سازمان د دې راپور جزئیات په وروسته د ازادي راډیو په دغه خبرونه کې واوري. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی ویلي چې افغانانو جمهوری نظام منلی او دا نظام باید تلپاتې وي. ستانکزی پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي
مسئله عمده خط سرخ منافع ملی مردم افغانستان، خواست مردم افغانستان.
د سری کرکی عمده مسئله د افغانستان ملی ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته ورسوي چې ټول افغانانو له غوښتنې سره سم بوي.
په کابل کې تر ورستۍ مشورتي لوی جرګې ورسته ځینې سرچینو وویل چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې خبرې شای پر راتلونکي ونې کې پیل سي. خو ستانکزی پرون له ازادي راډیو سره په دغه ځانګړې مرکه کې ونه ویل چې د سولې خبرې به دقیقا څه وخت پیل کیږي. په ننګرهار کې له ښځو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي کمپاین پیل سوی دی. دا کمپاین د ننګرهار په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د ننګرهار د ښځو چارو ریاست چلوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر پرون په یوه اعلامیه کې خبر ورکړی و چې د ښځو چارو د رئیس فتانه عزیز په هڅو دا پروګرام پیل سوی دی او په جلال آباد او دیارلسو ولسوالیو کې د کم عمر د نجونو د ودولو او همداراز د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خلکو ته د معلوماتو ورکولو لړۍ پیل کړې ده. د ننګرهار چارواکو ویلي دي چې په کم عمر کې د نجونو د ودولو او د ماشومانو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره به دغه کمپاین د دې ولایت نورو ولسوالیو ته هم ډیر ژر ورسوي. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات کاندید جو بایدن پرون اعلان وکړ چې د سنا غړي کمالا هاریس چې د کالیفورنیا ایالت استازي ده د مرستیالي په توګه ټاکي. کمالا هاریس 55 کلنه ده او هغه به لومړی تور امریکایي شذوي چې د امریکا په تاریخ کې داسې لوی چوکۍ ته رسیدو امکانات ترلاسه کړی دي. څو د قیورسته تر دې چې جو بایدن کمال هاریس خپل کاندید مرستیالي په توګه اعلان کړ، د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر د انتخاباتي کمپاین یو اعلان خپور کړ چې په هغه کې ویل سي چې کمال هاریس او جو بایدن دواړو سختدریځي کین اړخته ځانونه راوړل دي. د امریکا د جمهور ریاست ټاکنې د نومبر په میاشت کې کیږي. ډونالد ټرمپ د جمهوری ریاست لپاره لا عمده کاندیدانو دی او په مخ کې جو بایدن ولاړ دی. ایرانی چارواکو ویلي چې ځینې خلک یې د جاسوسۍ په تور نیولې دي. دا خبر د ایران خبری اژانسونو د دې هیواد د اطلاعاتو د وزارت په حواله خپور کړی دی. د تازه نیول سو کسانو په اړه ډیر معلومات نه دي شریک شوي. د دې ترڅنګ دوه ایرانی ول اصله اوتریشي وګړي د ایران د قضایي قوې لخوا بریتانیا، جرمني او اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوی دي. د ایران د قضایي قوې ویان غلام حسین اسماعیلی پرون ویلي چې ایرانی ول اصله اوتریشي مسعود مصاحب په لسو کلونو باندې محکوم شوی. اسماعیلی زیاته کړی مصاحب چې د ایران او اتریش د ملګرتیا د ټولنې مشر و، له جرمني او اسرائیلي استخباراتو سره اړیکه درلوده او د پاوز اټومي ټکنالوژي او روغتیایي خدماتو د پروژو په اړه یې هغوی ته معلومات ورکول. د امریکا متحده ایالاتو د کرونا ویروس د ازمایشتي واکسین د 100 میلیونو دوزونو د تولید لپاره د مودرنا درمل جوړولو له شرکت سره د 1.5 میلیارد ډالر په تړون موافقه کړې ده. دا تړون پرون په سپینه ماڼۍ کې شوی دی. تېره اونۍ هم له ځینو نورو شرکتونو سره ورته تړونونه سوي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اداره په دې هڅه کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه د کورونا ویروس پر ضد یو واکسین راوستل شي. د روغتیا نړیوال سازمان دا اعلان کړی چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس یا د کووید 19 د ناروغۍ د ختمولو لپاره 150 واکسینونه جوړ شوي او ازمویل شوي دي. او د قزاقستان په تر ټولو لوی شهر الماتی کې به محکمې نن وویل چې د مدني ټولنې فعاله آسیا تولی سوا پولیسو ته د لفظي سپکاوي او پر پولیسو د پولیسو سره د زور زیاتی په تور اتلس میاشتې د ازادۍ د محدودیت تر حکم لاندې ده. تولی سوا نن د محکمې د دې حکم تر لاندې وروسته توقیفه خوشي سوا. همداراز محکمې پر هغې حکم کړی دی چې $100 به جریمه ورکوي. څارنوالانو مخکې هغې ته د پولیسو د سپکاوي په خاطر د یو کال بند غوښتنه کړې وه.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې اوري. د افغانستان د مرکزی پلاوی مشر وای د سولې په خبرو کې بعد د جګړې پر بس کول ټینګار وکړي.
کلمن یم چې دوړه خو د تجمل وسی سي تاو تری خولې او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان لدین زیات باید نه زوريږي او وینر تویر نه سي.
د کارکېش نړیواله ډلوي د یو شمیر مهمو مسلو په اړه د طالبانو دریز لا هم روشانه نه دی. شاوخوا یو ونې ورسته شوونځي بیا پرانستل کیږي.
د قرنټین په دوران کې ماشومان د زده کړو پاتې شول آنلاین د کرچې هم وی دوی سماتوګه د زده کړو تر لاسه کولای.
په تیرو میاشتو کې څلور دیش افغان ماشومان ګوزن وهلي. د افغانستان حکومت د جګړو چارواکو د ساتنې د لګښتونو د کمولو پریکړه کړې. د دې نور موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واوریدل، د کړکیش نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریز لا هم روشانه نه دی. د سازمان په یو راپور کې له طالبانو غوښتي چې په مذاکراتو کې د شزو او لژکیو د حقونو د ساتنې پر څرنګوال خپل دریز څرګند کړي او وشي چې د افغان ځواکونو په جوړش کې څه ډول بدلون غواړي. د افغانستان حکومت بیا وایي د سولې په مذاکرو کې به افغانستان کې د څو کلونو بریاوی خوندې پاتې شي او په دې به تاکید وکړي. په دې موضوع امید زهیرمل راپور لري. زهیرمل صاحب مهرباني.
هغه ډول چې تاسو ویل راپور په لومړیو کې د افغانستان د حکومت او همدا ډول د طالبانو لخوا په مذاکراتو کې د پایل په اړه باندې ځینو مسایلو ته اشاره کوي، خو پر طالبانو باندې دا نیوکه کوي چې د مذاکراتو د پایل په برخه کې په یو شمیر مسایلو باندې د دوی دریز لا هم مبهم دی او روښانه نه دی چې څه ډول دریز لري. د خو زو لګکیو حقوق د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جوړښت کې بدلون او ترخواي بل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د دوی د وسلوالو ادغام هغه بحثونه دي چې د کرکیچ نړیوال سازمان ویلي چې طالبان په دې اړه باندې روښانه دریز نه لري. د سازمان دا هم ویلي چې د سولې دا روان بهیر چې د خطرونو سره مل دی، خو د سولې په مذاکراتو کې بیا د کابل د دریز دوی ستایل دی چې نسبتا روښانه دی، ځکه په ډیر شمیر مسایلو کې دوی ویلي چې د افغانستان حکومت په هغه کې هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی چې هغه د جمهوریت مسأله یاد کړي، د خو حقوق یاد کړي دي او یو شمیر مهم مسایل چې تیرونو لسکلونو کې افغانستان تر لاسه کړی دي. د سازمان د طالبانو نه د غختنم بیا کړی چې یو منسجم سیاسي لیدلور پیدا کړي او جوړ جاړي چمتو شي چې دغه مذاکرات چې پیلیدونکي دي په سم ډول باندې مختلاش.
مننه ظاهر مل صاحب، د افغانستان د حکومت او یا طالبانو خبرګون د راپور په وړاندې څه دی؟
د ټولو مهمو موضوعاتو په اړه باندې طالبان وایي چې په بین الافغاني مذاکراتو باندې بحث کیږي، هغه که د خوځو حقوق دي، هغه که امنیتي او دفاعي ځواکونه دي، هغه که د بیان ازادي ده او کاغذ راتلونکی نظام دی. دا ټول هغه مسائل دي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وایي دوی په مخامخ مذاکراتو کې د افغانستان د پلاوي سره چې قطر ته ورځي بحثونه به پیوکي. همدا ډول د افغانستان حکومت بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې کیږي. له طالبانو سره د مذاکرات کونکو پلاوی رئیس محمد معصوم سانگزی ازادي رادیو سره ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان ملي ګټې، د افغانانو غوښتنې او هغه څه چې افغانستان یو واحد هدف ته رسي، د ګاونډي هیوادونو سره نیکې اړیکې، په سیمه کې سولې ځوان ولسواکي، جمهوریت او ملي حاکمیت، هغه مسائل دي چې له دوی دفاع پکار ده او د افغانانو منلي او باید خوندې پاتې شي.
ظاهر مل صاحب کده هم وایي چې په خبرو کې د ابهام په اړه ټولنیز اندیشنې څه دي؟
یو شمیر کارپوهان وایي چې د طالبانو پلیکو کې نظریاتي اختلاف د دې سبب شوی دی او همدا ډول ترکیبي اختلاف، ځکه چې د بیلا بیلو لور یو سره د دې ډلې تړل کې دل د دې لپاره لار هواري چې په ځینو مسایلو کې ابهام راپنځته شي او هغه سره یو واحد درښتونه رسیږي. له دوی د سیاسي چارو کارپوه احمد شاهین ازادي رادیو ته وویل چې همدغه دلایل سبب شوی دی چې ځینې مسایل ګونګ البته راشه او څرګند شي.
ډیره مننه امید
د اندیشنې ورده. یو هغه څه چې اوس موبت سره چې دا خواړه چې خبرې کوي چې دا ډېره ضعیفه ده، بل دا دی چې دوی په خپل دریځ باندې ډېر ټینګار کوي. دا به د مذاکراتو زمان او بهیر به زمان به اوش کې او بهیر به ډېر پیچلی کړي. اوس چې اوس دغه پړاو شروع کېږي وړاندوینه او چېرته پایلې ته ورسېږي، دا ماته ډېره تیاره ښکاري.
ساروان صاحب، له دې وړاندې هم چې کله د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه وشوا، یو شمیر اندېښنې موجودې وي چې شاید یو شمیر پټو مسایلو باندې هوکړه شوي وسی، خو امریکا او همدا ډول د افغانستان حکومت ویلي چې د سولې په مذاکراتو کې هیڅ ډول ابهام نشته او هر څه روښانه دي.
ډېره مننه امید ظاهر مل، چې د کرکټ نړیوال سازمان د اندېښنو په باب معلومات راکول. د کرکټ نړیوال سازمان وایي د سولې په خبرو کې د یو شمیر مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو دریس لا هم څرګند. امید ظاهر مل د معصوم ستانگزی څرګندونو ته اشاره وکړه چې د سولې د خبرو په باب د افغانستان د حکومت دریس پکې څرګند کړی دی. لشغله معصوم ستانگزی سره ځانګړي مرکه لرو. د افغانستان حکومت د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانگزی وایي په افغانستان کې د څو کلونو بریاوی باید خوندې پاتې شي. د خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې کړی دی. ټاکل شوی دی چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی قطر ته ولاړ شي. د طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د دغه پلاوی لومړی توبونه او سری کرشي څه دي؟ راتب نوري د افغانستان د حکومت مرکچي پلاوی له مشر محمد معصوم ستانگزی سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا له طالبانو سره لومړی پر اوربند خبرې کوي؟
تاسو پوهیږئ چې مذاکرې ځانته اصول هغه لري چې دواړه طرفه باید دې ته ژمن واوسي، او زه فکر کوم د افغانستان د خلکو غوښتنه یو ګډ مسؤلیت ده چې د دواړو خواوې باید هغه ته احترام وکړي او د هغه احترام ساتلو لپاره هیله من یم چې دواړه خواوې دې ته ژمن واوسي چې تاوتریخوالی او د وینو تویدلو او یو مسلمان افغان له دې نه زیات باید ونه ځورېږي او وینه تویره نه سي.
خامخا چې خبرې کیږي اجنډا ټاکي کم کم موارد په دې اجنډا کې پاول در کوچیش باندې پاس کیږي. آی اور باندې غټه مسله ده، پر دغه باندې باس کوي.
ورې دا د مذاکرات کله چې سړی یو ډېر اوږد مهاله ناورین ته د پای ټکی ږدي، د دې لپاره یو بل آمادګي په دې پکار ده چې د دواړو خواوو د مذاکرې په میز باندې خپلې اجنډاوې کېږدي او بحث پرې وکړي، او بالاخره دواړو خواوو په دې سره هوکړه وکړي چې کومو مسایلو باندې بحث کېږي. مخکې له وخت نه د مسایلو ذکر کول چې په کومو مسایلو به بحث کېږي، هغه زه فکر کوم مخکې له وخته به وي. د دې لپاره چې دا یو طرفه کار نه ده، دا دو طرفه کار ده، دواړه خو باید په یو ژمنتیا باندې د هدف ته مخکې ولاړ سي. هغه د اوربند خبره سي ما ذکر کړه، هغه دلیل دا ده چې په ډېر عامه توګه د افغان ولس لخوا، د نړیوالې ټولنې لخوا، او په تېره بیا سي نن ورځ د مختلف مشکلات ټول سره یو ځای سوي دي، کدا د کورونا مسله ده، کدا بشري کومکو رسولو مسله ده، او دا کدا خلکو د تجارت او د عادي ژوند مسله ده. دا ټول په دې پورې اړه لري، نو د همغه لپاره د یو اولویت تبن ځینې اصول او پرنسپونه دي چې په هغه کې په اوله مرحله کې باید سره هوکړه وکړی سي، او د اجنډا په یو چارچوب باندې باید هوکړه وکړی سي.
حکومت وویل هغه بندیان مرځګه نه خوشي کوو، دوی عاملین دي دي او
خلک دا دا مسله خو په دې برخه کې خدا خبر سره اوس ولا دلیل هم دا اوسې آیا موږ د یو لوی ملي مصلحت لپاره یو کار کوو سي، دا خبره دا عملي سي، او کدا خبره نه وي خدای ډیر په اسانی باندې خپل حکومت هم کولای سي. خو سي کی دلیل دا اوسې قانون او د خلکو اراده باید په دې کې سره تمثيل سي. بعضي وختونه د دې لپاره سي انسانان مملکتونه خواوې دلې کله سي یو جنجال باندې راځي، نو که غواړي سي سولې ته لاړ سي، یو مسله د یو مسلې نه گذشت د دوړو خوونه کیږي. خو په عین حال کې د کورنیو ته د غوډې د رسیدګي په یو مناسب وخت کې دا هم یو لوغه جمله د مسولیتونه ده سي. کله د سولې په جریان کې بحثونه سره کیږي، په دې هم باید بحث وسي سي د دوه کورنیو چې متاثر شوی دي د جنگ په دوران کې، څه په دې خو کې دي، څه په غې خو کې دي، څه په بنبار کې، څه په انتحار کې، څه په انفجار کې. دا خلک یعنی د جنگ د قربانیان سي د افغانستان عادي وګړي دي، دا باید له یاد ونه وستلای سي، او دا باید جز د هغو توافقاتو ته باید پکې شامل وي سي د سولې د خبرو په جریان کې هغه ته توجه وسي.
پنځه میاشتې خبرې اترې وځنډېدلې، ځکه چې تاسې د 15,000 کسانو پر خوشي کولو باندې اختلاف درلود، بالاخره دا کسان هم خوشي شول. پنځه میاشتې هم خبرې وځنډېدلې، 3,000 کسان مړه او ټپیان شول، لاسته راوړنه څه وه؟
لاسته راوړنه په دې برخه کې څو شیان دي. دا ځنډېدل تنها د دې لپاره نه و، د افغانستان لوی مسلې هم باید په دې کې په نظر کې ونیول سي. اول خو د افغانستان حکومت دا تعهد نه وکړی چې موږ 15,000 نفر خلاصو، دا تعهد د امریکا او د پاکستان د طالبانو په مابین کې. وروسته بیا بحثونه په دې باندې وسوسه، دا یو خند د دې لپاره چې مذاکرات په مقابل کې، او له ټولو نه مهمه خبره دا داسې نه وسه دا یک طرفه هغه و، موږ د خپل زندانیانو یا حق سرتیرو او افسرانو د خلاصون په لټه کې هم وسه، هغه باید خلاص شي. یو دلیل دا وسه د موږ زندانیان هم ځنډېدل سه خپل وخت را خلاص نسول، نو اصلا دا ماده باید په هغه وخت کې په هغه کې په تفاهم کې نه وي کې کودل سوی، ولی د دې لپاره سه د موږ افسران، سربازان، ملکی و افراد دا هم په ډیرو بدو شرایطو کې په زندانو کې وو، د دوی د را خلاصولو لپاره نفر په نفر وسم پسې ګرځو، په آینده کې به هم پسې هغه کوو، او وسم چې تاسو مخکې ویل سه درسته داسې جرګې فیصله وکړه. پرون جلالت ما جمهور رئیس فرمان امضا که دموگ گختنه ده جرگه گختنه داده سی اقا کسان سل دوی سر پاتی دی اقا باید به هر صورت خوشی کی.
در افغانستان ده حکومت ده سولی ده مرکه چی پلاوی مشر محمد معصوم ستانک زیو.
رازه سول ده افغانستان پا یه واقعیت بدل کرو.
وسم اقتصادی خبرونه لناجی صاحبه یبرو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان 1999 مالی کال د زمري میاشتې له درېمې تر شپاړسمې نیټې پورې د افغانستان له عایداتي سرچینو څخه 15,133,000,000 افغانۍ عواید راټول شوي دي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدي نن ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 90,000,000,000 یا څه کم 99,000,000,000 کوی افغانۍ عواید مو راټول کړي دي، چې په 13-15 ورځو کې البته 2,300,000,000 له مستوفیتونو څخه، 1,300,000,000 د مالیاتي عوایدو څخه، او 1,400,000,000 له غیر مالیاتي عوایدو.
د خغلی مسجد په خبره د مالیه وزارت د تیر کال په پرتله د مالیاتو په راټولولو کې پوره شفافیت رامسته شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې بیا د سوداګرو او لویو لارو موټر چلوونکو په ناقانونه ډول د ګمرکونو او اخاذیو له امله شکایتونه کړي دي. د پکتیا د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت په مرکز ګردیز کې د شیدو ټولولو او پروسس د یو ستر مرکز د جوړولو د بنسټ ډبره کې خودل شو. د پکتیا د کرنې رئیس انجینر محمد دین مومن ازادي راډیو ته وویل چې د شیدو ټولولو او پروسس یاد مرکز به د مالدارانو د لبنی محصولاتو د عرضه کولو ستونزې هواري او د مالدارانو عواید به ورسره زیات شي. نوموړي وویل د شیدو ټولولو دا مرکز چې د کرنې وزارت له بودیجې څخه جوړیږي د جوړولو لګښت یې 3.2 میلیونه افغانۍ ده. دا مرکز چې په 24 ساعتونو کې له 15,000 لیټرو شیدو د ټولولو او پروسس ورتیا سره جوړیږي. اسری خونی د زیرمی خونه او ګودام لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ لس پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 6.5 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.05 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 6 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 1.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا صادق رادیو اوریدل. ساعت 12:20 شوې. د افغانستان مسایلو ته بیا راګرځو، خو اوس یو نړیواله موضوع ده. موضوع نه یوازې نړیواله ده، په افغانستان پورې هم اړه لري. د کورونا وایروس په ارتباط چې په ټوله نړۍ کې خلک ورڅخه په تکلیف دي او تشویش ورڅخه لري، د امریکا متحده ایالاتو له مدرنا شرکت سره یوې موافقې ته رسیدلې چې 100 میلیونه دوزه واکسین په تجربوي ډول برابر کړي. دا اعلان سپینې ماڼۍ د اګست په 11مه یعنی پرون وکړ. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړې ده. فریبا جانې، لومړی که اوریدونکو ته وایي چې په دې موافقه کې د دغه واکسین د ارزش په اړه څه ویل شوی دی؟
بله مننه ترنو صاحب. د سپینې ماڼۍ په دې اعلان کې ویل شوی چې له مودرنا شرکت سره د 100 میلیونه دوزه واکسین د جوړېدو ارزښت 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. د سپینې ماڼۍ تر دې اعلان د مخه په وروستیو نیو کې له ځینو نورو کمپنیو سره د کورونا وایرس د 100 میلیونه دوزه واکسین د ترلاسه کولو لپاره هم ورته موافقه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر اداره د یو ځانګړي پروګرام له مخې هڅه کوي چې د روان کال تر پایه د کورونا وایرس ضد واکسین جوړولو، تولید او ویش چارې ګړندۍ کړي. مودرنا شرکت ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو له حکومت سره د موافقه به دغه شرکت ته چانس ورکړي چې تر 400 میلیونه ډوز واکسین وپلوري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د خورېدو د مخنیوي لپاره څه باندې 150 ډوله واکسینونه جوړ او ازمایل شوي دي چې 15 ډول پر انسانانو تطبیق شوی دی. د نړۍ شمیر هیوادونه د پر وخت او اغیزمن واکسین جوړولو لپاره اوس سیالۍ ته سره ولاړ دي. لکه چې راپورونه هم خپاره سو، روسیا لمړنۍ هیواد و چې پرون سه شنبه په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تایید کړ او سپوتنیک وی نوم یې ور باندې کېښود. خو لا هم د دې واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر نوې څرګندونه باندې شک شول کېږي.
د روسیې د واکسین په اړه انتقادونه یا شک په څه کې دی؟
د روسیې ولسمشر د اګست پر 11مه په یوه حکومتي غونډه کې وویل چې د روسیې جوړ د کورونا وایرس ضد واکسین د تجربې پر مهال اغیزناک ثابت شوی او د کورونا وایرس پر ضد په بدن کې اوږدمهاله مقاومت رامنځته کولای شي. خو د یو شمېر ساينس پوهانو انتقاد دا دی چې پر انسانانو د دې واکسین دریم پړاو تجربې یا ازموینې نه دي بشپړې شوي او وایي روسیې د واکسین د ثبت پریکړه د خپلواکو روغتیايي متخصصینو تر څار د مخه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې په دریم پړاو ازموینو کې عموما زرګونه کسان شامل وي چې دا پړاو څو میاشتې دوام کوي. ویل کېږي روسي واکسین پر څه کم 100 کسانو تجربه شوی دی. د جرمني د روغتیا وزارت یو ویاند ویلي چې د روسیې د واکسین د کیفیت، اغیزمنتوب او خوندیتوب په اړه هیڅ معتبر اسناد نشته او زیاتوي چې د ناروغ مسؤلیت تر هر څه لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پان امریکن روغتیایي سازمان اندېښنه ښودلې او وایي په هر سیمه کې یو شمېر مؤسسې د خوندیتوب او اغیزمنتیا معیارونو پرته د روسیې واکسین د تولید او ویش لپاره اوس بحثونه کوي. دغه راز د برازیل پارانا ایالت ویلی چې سیمه ایز حکومت په د روسیې له سفیر سره د کورونا ضد واکسین په پرمختیا کې پر ګډون بحث وکړي. همدارنګه نیکاراګوا اعلان کړی چې په پام کې لري د روسیې واکسین تولید او حتی صادر به کړي. خو په ټول کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روسیې له روغتیا چارواکو سره په نږدې اړیکه کې دی او وایي د دې واکسین د منلو لپاره لا تر اوسه ډیر وخت دی.
ډیر مننه. کورودان او مدرنا شرکت یو له هغو شرکتونو څخه دی چې د کورونا په ضد واکسین د جوړولو لومړنی اعلان تقریبا کړی. یو له لومړنیو شرکتونو څخه دی او دا شرکت اوس تر ټولو زیات واکسین هم غواړي چې تولید کړي. تر دانن پوری په نړۍ کې 40 میلیونه او څه باندې 15 لکه انسانان په کورونا اخته دي. له دې ویروسو تر اوسه پورې په نړۍ کې 10 لکه 40 زره انسانان مړه شوي دي. خو له بلې خوا څه باندې 14 میلیونه انسانان روغ شوي هم دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د کابینې د تصمیم له مخې په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سمبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. دا وزارت ټینګار کوي چې د زده کړو په مهال به روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو د بیا پرانستلو طرحه په کابینه کې تایید شوې او په ټولو ښوونځیو کې به حضوري زده کړې د سمبولې په لومړۍ نیټه پیل شي. د دغه وزارت وایاندې نوریه نزهت آزادی راډیو ته وویل په ښوونځیو کې دغه زده کړې د روغتي سپارښتنو په پام کې نیولو سره پیلېږي.
طرح آموزش حضوری مرکز دولتی و خصوصی مورد تاریخ اول مایسون بلند
دیو ویل مونگ با په خصوصی ښوونځیو کې جدی سار ولی لسرغړون کو سره قانوني چلند کی. خصوصي خوانزي مکلف شوی چې تضمین ورکړي سو زایشوي سیمسترونه په خزاني سیمسترونه او دوهم سیمستر دراتونکې مریض کال په لومړی کې جبران کړي.
تر څو سره توفه مې لسکو سره
خزاني جبران نشو. اغلی ناس هته وبل په دولتي خوانزي کې به حضوري زده کړي یوازې په 12 او 12 ټولګیو د شپې له خوا په خونځو کې به په 10 او 12 او په خصوصي خونځو کې به له لومړي ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې ترسره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت د کرونا وایرس د خپرېدو په ورځو کې په خونځو کې د زده کړو آنلاین سیستم رامنځته کړی و. خو ځینې انتقاد کوي چې آنلاین زده کړې له یو لړ ستونزو سره مخ وي. د کابل اوسیدونکی میرولی وایي اولادونه د آنلاین سیستم له لارې زده کړو ته لاسرسی نه درلود.
د قرنطین په دوران کې چې ښوونځي رخصت و ماشومان د زده کړو پاتې شول آنلاین زده کړې چې هم وي دوی په سمه توګه دغه زده کړې نه شو ترلاسه کولی ځکه د برق ستونزه وه او همدارنګه تلویزیون له لارې نه کېدلې. موږ د دې پرېکړې هرکلی کوو خو هغه ټول تدابیر چې د عامې روغتیا وزارت له لورې ورته لارښوونه کېږي باید په پام کې ونیو موږ ماشومان په سمه توګه ښوونځیو ته لاړ شي.
د غلام محمد غبار د خونزی زده کوونکې خان محمد چې اوس هم آنلاین زده کړو ته لاسرسی نه لري په دغه سیستم انتقاد هم لري. دی وایي موږ درسي مواد نشو اخیستل، برېښنا نه وه، انټرنیټ سم کار نه کوه. د ګړندي انټرنیټ لپاره مو ډېرې پیسې لګولې چې د کورنۍ وسه مو هم نه کوي. اوس به د پوهنې وزارت د دغې ستونزې هوارۍ ته څه کوي؟ له دولت غواړو چې دغه درسونه دې له سره وکتل شي او زده کوونکو ته دې د یو ټولګي ارتقا ومني. د پوهنې وزارت وایي کوم زده کوونکو چې درسونه یې د قرنطین پر مهال په آنلاین توګه ویلي د منی په سمستر کې به جبران او د دغه ټولګیو ازموینه به د ښوونیز کال په پای کې واخیستل شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجې څخه لیکي باید دولت او طالبان په خپلو کې سوله وکړي کچیرې جنگ وي یوازې تاوان موږ ولسته رسیږي. خان محمد اسلام یار هم د هلمند له نادعلي څخه لیکي د هلمند په مرکز او ولسوالیو کې غله زیات شوي دي، له خلکو پیسې موبایلونه موټر سایکلونه اخلي، حکومت هم په نیولو کې پاتې راغلی. دې ته ورته پیغام شیرګل کلیوال له هلمند له نادعلي ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایي زه له زرغون کلي څخه دا پیغام لیکم، دلته غله بیخي ډېر دي، غلاوې هم کوي او حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه لیکي وایي د ننګرهار په یو شمېر دولتي ادارو کې فساد اوج ته رسېدلی، هیله ده چې مرکزي حکومت دې مسئلې ته توجه وکړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادعلي ولسوالۍ لیکي ولسمشر اشرف غني د جرګې امر ومني او د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د اوربند امر ومني. لدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو، 12 بجې او 10 دقیقې دي. د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام درو، خو اوس به فرشته جلال زید د سات لاند خبرونه واوروي.
د کرکېچون نړیوال سازمان ویلي چې طالبان پر ډیرو مهمو مسلو لکه د مسبي لژقیو حقونه څرګند او کلک دریځ نه لري. د نړیوال سازمان پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې په خبرو باندې یو مفصل راپور خپور کړی. په راپور کې ویل سوي چې د دې لپاره چې د افغانستان د سولې خبرې کار وکړي، باید طالبان پر هغو مسلو ډیر غور وکړي چې دوی غواړي، نه هغه چې دوی مخالفت ورسره لري. د افغانستان د حکومت لوري له طالبانو سره د مذاکره کوونکو پلاوی مشر محمد مسوم سانګزی او ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې افغانانو جمهوریت نظام منلی دی او دا نظام باید تل پاتې وي. هغه نه دی ویلي چې له طالبانو سره به د سولې خبرې کله پیل شي. او د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره ډیموکرات کاندید جو بایدن اعلان کړی چې د سنا غړي کمال هاریس خپل مرستیاله ټاکلې. کچېره د بایدن انتخاباتي ډله د امریکا د جمهوریت ریاست انتخابات وګټي، کمال هاریس به لومړی تور امریکایي شزوی چې د امریکا په تاریخ کې داسې لوی چوکۍ ته رسیدو امکان پیدا کړ.
زمو شخله آزادی رادیو اورید، آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو او په یوش می شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اورید. د روان خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان لرو چې محمد عیاس ترنک دا پروګرام چمتو کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. زه محمد عیاس ترنک یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي، د نشئی موادو کاچاکون کې هم شامل دي. خو لمړی به له مسکا هوتک څخه د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کونړ او خوست ولایتونو کې څه د پاسه 300 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړیو عملیاتو کې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ کې د پوتاشیم کلورایډ په نوم 215 کیلوګرامه نشئی مواد او څه د پاسه 9 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول امنیتي ځواکونه د خوست ولایت په دومنده ولسوالۍ کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. پولیسو په بلخ ولایت کې څه د پاسه 6000 لیټره شراب ونیول. د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند عادل شاه عادل ازادۍ رلیتو ویل سرحدي پولیسو د ملي امنیت د کارکونکو په مرسته په حیرتان بندر کې 6015 لیټره شراب ونیول. دا شراب د لوبیا په بوجوي کې پټ کړای شي او په یو لارې موټر کې له ازبکستان څخه افغانستان ته قاچاق کول. د بدخشان پولیسو د غولایت ته د هیروینو او شرابو د قاچاقو مخاوني و. د بدخشان ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سنا الله روحاني ازادۍ رډو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د 7 میاشتې په 14 نیټه په کوف اف ولسوالۍ کې 50 کیلوګرامه هیروین ونیول شي. دی ولایت ته قاچاق کیدل
همشون ته یک عملیات دیگر مقدار 20
دغه ډول په بل پیخه کې 28 لیټره شراب هم نیول شوی چې له کندوز ولایت څخه بدخشان ته قاچاق کیدل. د دې پیخه په تړاو یو تورن کا سم نیول شوی دی.
نظارت پولیس قرار لري.
دا یدونې ورته چې د دې موادو د قاچاق په تور درې کسان هم نیول شوی دی. او د مونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه کسان کندز ولایت ته د هیروین او د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد میاشتې په 14مه نیټه دوه کسان هغه مهال ونیول چې څه د پاسه یو کیلوګرام هیروین په 950 کپسولونو کې په خپلو خېټو کې پټ کړي او کندز ولایت ته قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیشن وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې د نشئی موادو قاچاقونکي هم شامل دي.
سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران یې لګي. نو خو واضح خبره ده چې قاچاقبران د طالبانو سره په مالی برخه کې کومک کوي.
په یو راپور کې به واوري چې په کابل ښار کې د معتادینو له لاسه جرمونه ډیر سوي دي.
نشه یې کړی وي، له ځانه ناخبره او بې پروا وي، وسلې ورسره وي او لارې نیسي.
په کابل ښار کې د معتادینو د درملنې یو مرکز درپیژنو.
هغه څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه بیا غیر موږ لیګو ریفر کوو نور مراکز ته.
یو معتاد وایي چې د نشه یي موادو له امله په غلا واخته سو.
هغه خپل او خپلوان هم نور په ما اعتبار نه کوي. خپل زوی به مور ته ویلې، مور به زوی ته ویلې چې پام به کوه دا چې پټ نه کې زموږ د کور نه.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم لرو.
دا څه شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټوش باندې کې به نه ویلې.
ما لیدلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
اوس په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیشن وایي چې په 5 کټګوریو طالب بندیانو کې چې لوی جرګه به په اړه پریکړه کوي د نشه یي موادو قاچاقونکو هم شامل دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسون مشر معصوم ستانکزای وایي ولسمشر یوازې د دې بندیانو د بند موده کمولای شي، خو د خوشی کولو پریکړه به یوازې د سولې مشورتي لوی جرګه کوي. طالبان بیا دا نه مني چې د دوی د 5000 بندیانو په لیست کې د نشئی موادو قاچاقونکو هم شامل دي. د دې موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د افغان دولت په بندیخانو کې د ټولو بندیانو نیمایي برخه د نشئی موادو قاچاقونکو دي. د حکومت په خبره په دې کسانو کې هغه طالبان هم شامل دي چې د نشئی موادو په تور نیول شوی دي. د سولې مشورتي جرګې د جوړولو کمیسون وایي د 400 طالب بندیانو خوشی کول د ولسمشر له صلاحیت څخه لوړ کار دی، او په پام کې ده چې لوی جرګې پاړه پریکړه وکړي چې په دې بندیانو کې داسې طالبان هم شته چې د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دي. د دې جرګې د جوړولو کمیسون مشر معصوم ستانکزای وایي
په دې بندیانو کې 5 کټګوري کسان شامل دي چې د هغوی په اړه پریکړه د ولسمشر له صلاحیتونو څخه بهر ده. د دې بندیانو دریمه کټګوري هغه کسان دي چې د نشئی موادو په قاچاقو تورند دي. په دې برخه کې د ولسمشر صلاحیت محدود دی. په دې معنا چې ولسمشر یوازې کولای شي چې د داسې چا درې پر څلور برخه بند معاف کړي چې په دې جرم محکوم شوی وي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کلنی راپور او د افغان دولت او د امریکا متحده ایالاتو موندنې ښیي چې د افغانستان ډیری کوکنار د طالبانو تر واکلاندې سیمو کې کرل کیږي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی جنگیالي د نشئی موادو په کاروبار کې لاس نه لري او حکومت غواړي چې د بندیانو په تورنولو سره د سولې خبري وزندوي.
دغه ادعا چې زمونږ د 5000 لیست څخه پاتې بندیان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري دا حقیقت نه لري، بلکې دوی له دې تور څخه د سولې د پروسې د ځنډولو لپاره د یو تاکتیک په توګه استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه د څارنې هیئت په خپل وروستي راپور کې امنیت شورا ته ویلي چې طالبان د دې ترڅنګ چې د تاریاکو لکه تولید او قاچاقو څخه عواید ترلاسه کوي، په فراه ولایت کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید کارخانه هم په خپل واک کې اخیستې دي. د ولسی جرګې په خوانی غړی او سیاسي کارپو خالد پښتون د طالبانو په 5000 بندیانو په لیست کې د نشئی موادو په قاچاقو د تورونو کسانو شاملېدل د پښتني وړ بولی، او وایي چې د دوی پریخودل به جګړه نوره هم اوږده کړي.
دلته سوال دا دی چې طالبان ولې کوشش کوي چې قاچاقبران لکی نو خوازی خبره ده هغه دعوا یا هغه دایعه ثابتوي چې قاچاقبران د طالبان سره په مالی برخې کومک کوي او دوی په هغه پاداش کې وزه قاچاقبران لکوي دا واضح ثابتوي چې د طالبانو د قاچاقبرو تر مابین یو ډیر عمیق او ژور ارتباطات شته حکومت نهایت د زیات احتیاط څخه کار واخلي او بینلمیز جمعیه باید د موضوع ته ډیر په جدیت وګوري ځکه که دوی غواړي چې جنګ په افغانستان کې کم کړي د جنګ تسهیلات باید د منځه یوسي او د جنګ تسهیلات نن سبا ټول قاچاق دي مواد مخدر دي
تر دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د بشیر نورزی پر خوشی کولو ټینګار کړی و چې د دې ډلې یو مهم غړی دی او په امریکا کې بندې دی نورزی د نشئی موادو په قاچاق او د طالبانو په مالی ملاتړ تورندي
مرسلین ارسلاو چې د طالب بندیانو په اړه راپور راوړه
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfirl.org
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري کابل خاریان وایي چې معتادین چړې په لاس د دوی د کورونو او دکانونو د لوټلو ترڅنګ لاري هم نیسي ځینې وسلوال معتادین بیا د غلاو ترڅنګ په نورو جرمونو کې هم لاس لري د کابل امنیه قمندانۍ په جرمونو کې د معتادینو لاس لرل مني او وایي دوی هڅه کوي چې د مسؤولو ادارو په همکاري له کابل ښار څخه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته واستوي په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کړاندې کوي
په دې ورځو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې جنایي پیښې ډېرې شوې چې په ځینو جنایي پیښو کې د معتادینو د لاس تلودلو ادعاوې هم شوې دي کابل ښاریان وایي چې اکثره غلا معتادین دي او وسلې هم ورسره دي اندا چې په سپینه ورځ لاري او کوچینې ولي وي او له خلکو څخه نقدي پیسې موبایلونه او نور ارزښناک شیان غلا کوي نجیب الله چې د کابل ښار په پلسوخته سیمه کې دوکان لري وایي چې د غلاوي اکثره معتادین کوي
نشه کړی وی لزان نه خبره او بی پرواوی وسلی ور سراوی او لاری نیسی کله چې څوک ودروی هرڅه ځنی اخلي خو ضرور نه چې وای وژنی کچیر دوی انسانان وای وجدان یې دلودې او پسد کی وای نو دا کار به نه کولای خو دوی نشه دی پسد کی نه دی نه یوازې دا چې یو چا څخه هرڅه غلا کوي هغه ټپ کوي هم
زینی کابل خریان بیا وای اکثره متادین د دې لپاره غلاوی کوي چې ځانو ته نشي مواد رانیسی د کابل ښار یو سیدونکو ګل محمد وایي چې معتادین د هیروینو تریاکو او 400 ترڅنګ نشي ګولې هم خوري چې د دې نشو له عمله په ډول ډول جرمونو لاس پوري کوي
در کل مردمای معتادین هستند
په هم ډول ویل سم چې په کابل کې معتادین ډیر سوي دي په دوی کې داسې خلک هم شته چې عادي ښکاری دوی پیژندل ګران کار دی ځکه چې دوی نشي ګولې او شراب خوري
یا کې شراب او چیزات
خو هغه معتادین چې غلاوی کوي پر نور معتادینو هم زر نسوځوي د نجیب الله په نوم یو موتا چې شپه او ورځ د وسپنو پلاستیکونو او نورو شیانو راټولولو لپاره پر ډیرانونو باندې ګرځي وای څو ځله وسلوالو معتادینو هغه پیسې په زور ځنی اخیستي چې د وسپنو او پلاستیکونو د خرڅولو لپاره په ډیر زحمت پیدا کړی وي
خلک څه نه راته خدا غلجې سره پیسې چې موږ ته راځي یو افغاني ملای نه پوي
د کابل امنیه قمندانی هم د امنی چی معتادین په جرمونو کې لاس لري د کابل د امنیه قمندانی ویان فردوس فرامرز ازادي رړیتول دوی هڅه کوي چې معتادین د کابل ښار څخه راټول او د هغوی د جرمونو مخاوني سي
نقش معتادین در
په کابل ښار کې رښتیا هم چې معتادین په جرمونو کې لاس لري موږ تل هڅه کړې د داسې لارې چارې ولټو چې د دې ستونزو مخه ونیسو د دې لپاره چې دا ستونزې حل شي د کابل پولیس او عوامي روغتیا وزارت پر یو منظم پلان کار کوي د دې پلان لمخې به معتادین د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته معرفي کړل شي دا پلان زموږ له مهمو کارونو څخه دی
ترکیتیات یکی از کارای هم دست
د متادینو د جرمونو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورت کیږي چې د کابل ښار په بیلابیلو واټونو بازارونو پارکونو او نورو عامه ځایونو کې ډله ډله متادین لیدل کیږي چې په سپینه ورځ آزادانه نشي کوي خو څوک څه نه ورته وایي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په کابل ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د معتادینو د درملنې دا مرکز یوازې د ورځې لمخې معتادینو ته روغتیایي خدمتونه کوي. د دې مرکز چارواکي وایي چې دلته د لسګونو معتادینو درملنه سوي او معتادین هر ورځ د خپلو کورنیو لغړو سره د درملنې لپاره دې مرکز ته راځي. تا چې دا مرکز په کومو میتودونو د معتادینو درملنه کوي په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې مرکز له یوه اجتماعي کارکونکي زمری الکوزي سره مرکه کړې او په پیل کې د دې مرکز د خدماتو په اړه پوښتلی دی.
موږ هم په هوای پروګرامونه لرو په سر کې چې اته مساجد ته ځو او کلایو د گزار سره هم په هوای ورکو تکه خانو ته ځو پانتونو ته مدارس ته مکاتب ته ځو د مواد مخدر د ازرار باره کې موږ عوامه په هوای پروګرامونه لرو. موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم ډاکټر د نرس ټولنیز کارکوونکي دي بیا ځو ساحې ته د معتادینو تجمع ساحو ته ځو. د دو منفي اثرات یې ورته وایو چې د ټولنیز له نگاه نه څه اثرات منفي اثرات لري، د اقتصاد له نگاه نه او کورنۍ باندې څونه منفي اثرات لري. والاغه مریض بیا برامنګ هڅو دي، هڅونه مرحله بیا را شروع کیږي. والاغه بیا راځي مریض همنګ سنټر ته، سنټر ته چراغ والاغه دي عمل دي اقدام مراحل شروع کیږي. والاغه بیا موږ ورته فاميلي غواړي، فاميلي سره جلسې لرو، هغه تشویق کوو، بیا یو موږ یو تعهد یو تعهدنامه ترې اخلو داخل د بستر کې. موږ اصل علت پیدا کوو چې علت شیر چې دای والي رکت شوای دی، یا بیا علت پیدا کړي چې دای والی پریدی، بیا والی بیرته بیا والی روک کیږي. موږ کوشش دغه کوو چې دغه علت د مریض سره پیدا کړو. بیا دلته جلسې فاميلي کده کور سره کوم مشکل درلوده یا کوم طبي مشکل کورنۍ راغړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې توغه فاميلي مشکل ورته حل کړو ترڅو دای بیا روک نشي. بیا
تداوی په برخه کې تاسو کوم پروګرامونه لري چې یو مریض دلته راغی تاسو سره مشورې مو کړلې او د دې تعهد مو واخیسته، پس لغې نه کوم مرحلې د تداوی په برخه کې بدلته پیلېږي؟ یو مریض
شفخانه ته چې راغله د ورځې موږ دوی ته دروس لرو، د ژوند مهارتونه ورزده کوو، ورزشي پروګرامونه ورته لرو، تفریحي پروګرامونه ورته لرو، او بیا هغه جلسې موږ لرو، ګروپي جلسې لرو، انفرادي جلسې لرو، خپل مریضانو سره، کورنۍ سره لرو، فاميلي جلسې لرو. علاوه کې چې دا مریض داخل شو دي دوه اراز علائم شروع کیږي، دا تقریبا یوې ورځ نه نیول تر 15 ورځې شاید دوام کوي. د بازه کمی که خپل مواد مریض موږ هڅوي اول ورته وای چې لا شته هغه مقدار دی ډیر دوز شته دا کم کا که کم کی ځکه د بدن مقاومت پورته کیږي، هغه دوا نور چې موږ مقابل کې ورکو دا اراز علائم هغه تاثیر پرې کوي، د صبر زیاتیږي، د حوصله زیاتیږي، شاید ډیټاکس کم تیر شي، او مقدار زیاتې بعض مریض وایي زه لږ زیات نه پرېږدم، بیا هغه ډیټاکس دوره ډیر دوام کوي، یا لس یا څوارلسو پورې دوام کوي. بیا د ډیټاکس نه شو بیا د موږ مراحل د تدریس دا ورته شروع کوو، بیا د مرحله د هغې د نگهداری په هغه وخت کې بیا ورسره شروع کیږي چې دوی په پر خپل پاریس ته دوام ورکړي. دغه مراحل کې به موږ
ساتو. تاسو دغه خدمات د نورو مرکزونو سره لږ تفاوت لري، دلته سراپا مرکز دی او روغ د کسان راځي تر مزګر پورې دلته اوسیږي. نو تاسو دغه کارونه څه کوئ؟ مشخص معتادین تاسو ټارګټ کوئ یا هغه هدف ته ان کوئ ځان ته چې هغوی تشویق کې راشي که په عمومي ډول هغه معتادین چې سرکونو کې انګرځي بېوزله دي هغوی هم راټولوئ؟
موږ پروګرامونه عامه دي ټول دي، اول څوک چې روک دیم نه دي هغوی ته د پوهاوی پیسې کې هغوی ته آگاهي ورکو، د زر ازرار د مواد مخدر باره، بیا چې روک کسان ته چې راغلو دا بیا راولو ورته موټویل کو، بیا هغه څوک چې موږ پروګرام ته مطابق نه بیا هغوی موږ لیږو ریفر کوو نور مراکز ته، ځکه دوی د شپې دلته موږ خو د ورځې بستر لرو، د شپې نه لرو. موږ اکثر هغه مریضان راولو چې دوی د کور سرپرست دي، د کوی ډوډۍ راوړون کې دي، دوی کور یوازې پاتې کیږي، بیا موږ بیا د خدمات دلته دا شپخانه موږ دی هم د کسانو لپاره،
یعنی مشخصه
ولی مشخصه خواسته هم دغه لپاره
هم روغ دو کسان دا چې هغوی کارم که یو ژوند مخبل
و تانک یو کار لري، یو مصروفیت لري، تقریبا کولی شي بیا اکثر دا 15-40 ورځې کې تیرم نشي، کولی شي چې موږ اجازه ورته ورکو چې ته لاړ شي خپل کارم څنګه کوه، بیا راځه جلسو ته راځه دلته کدي وخت درلود، که وخت نه بیا خپل امر کار کې بیا موږ ورزو، یا محل د کار ته ورزو، یا تا کورو ته ورزو،
یو مریض تاسو سه شرایط هم مسکره ده چه دلتا راشی و بیرتا ستاسو مرکز نه بیرتا ووزی و کورتا لرسی از نو کلا چه مرکز نه ووزی تاسو ده اندیخنه ده چه بیرتا مخدره توکنه استفاده و نکی و تاسو ده سه تشویش نسته و تاسو ورتا سه شرایط وازه کرده
منگ سر تشویشی منگ خدا چون که ما ویل دادوی کورانه سرپرست رو دوری راودون که منگ دی دوی تاهو داخل دی کورانه لغدو نه دوی سره یو پایواز راځي سبای موږ سره د مریض پاتې کیږي پایواز خپل کور ته ځي بیا بالغ مازیګر د چ خپل د ټول خدمات دی ورځي اخلي مثال ډوډۍ شو نظافت شو د مهارتونه شو درسونه شو د ټول اخلي تر 3 بجې 3 بجې شو بیا خپل پایواز سره راځي بیرته د سره یو ځای خپل تر کوره پوري بیا مازیګر چ کیږي ډاکټر مطابق د مشکل دوا کوي په کارو دوا ورکی کني اکثرا موټیویشن هغه موږ ډیر مسکی بیا وسه
هغه تشویق کوي
تشویق کوي بالکل
ډیر پاس دې نه چې د تداوی په برخه کې تاسو دا کارونه وکړو چې څلور ورځې دلته یو څوک تداوی وشو اخینه ورسته تاسو کوم پروګرامونه لري چې یو مریض تاسو هغه تطبیق کوي
په دې کې بیا موږ تاریخونه ورته چې د خپل د شپخانی شماري ورته لیکو چې دا شماري دې موږ دغه شماري بیا په دغه فارم کې دوی چې ورکو دوی بیا د جلسو تعقیبي جلسو ته راغړ تر یو کال موږ دوی تعقیبو کمیسال د کار درلو کمزای کې صاحب د کار ډیر مصروف او بیا موږ ورزو صاحب د کار ته ورزو دای معرفکو دغه کور کلی سره چې دای جمعه تزي دای مړ ژوند کې اشتراک کړي دای عامه خیره کارو کې اشتراک لري کنه دا موږ اسو په دې مهارتونو دا ورزده کوو ځکه چې دای لږ شان ټول دغه وخت ورسته پاتې وو دای برته داخله او جامعې ته کورانه ته برته داخله تر یو کال پورې موږ دغه پروګرام سره مخ کې به موږ مریضان لرو د لاس کالونه چې زه هر څوک غواړي موږ ورته خې چې دغه مریضان موږ دغه په دغه تعداد موږ لرو مریضان په دې چې اخر نه استعمال مواد
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کیا
په یو دو څوک نه موتات دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ اتیبس کلن زین العابدین په ایران کې په نشو اخته سو او له اوو کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې ټول ورځ به د نشو په فکر کې وو او هر څه به ځینې پاته وو دا چې زین العابدین ولې په نشو اخته سو او وروسته د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان سو په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده
ما په نورستان ولایت کې وظیفه لرله چې زمونږ کور ته خطر اچولی و پلار یې راته ډېر تهدید کړی و فامیل زه د وظیفې نه ووتلم همدغسې فامیل مې زه ولېږلم ایران ته یوه ورځ ناست ما یو نفر هم منډی واله پولیس هم ورپسې و شاته یوه غوټه وه ورسره دا یې همدغسې را خطا کړله دی زما ساختمان ته چې ومې لیده خلاص مې کړه دا تاریاک و هلته نور انډیوالانو زمونږ عملینو کېناستل دا داسې ویل کېږي یو دود ما مسکن نور ما لازه زما د ژوند بدبختی ونو چې تاریاکی شو ما بعد دغه نه به شیشه شو نه پودر شو مې وکاله کیږي چې زه عملی ما وست اول وختونو کې خو ما فامیلم لا نه خوشاله او پیسې مې را لګلې ورته به چې عملی شو به فامیل سره مې تماس هم قطع شو څلور کاله مې د فامیل له موال نه لره او پیسې به م کار مزدوري به م چې کول هماغه هلته به م عمل باندې مصرفولی چې کله زمونږ صاحب کار په منګه پیښ چې دا دغسې عمل کوي د اغېزې نه وشړلم زه بېرته به یې راغلم خپل وطن ته لاړم پلار سترګې مې هم کږې شوې وې خوله مې کږه شوې وه مور بېچاره مې ډېره سخته مریضه وه اقتصاد وضعیت هر څه خراب شو بېرته لاړم دغه پل سوختې ته نو هلته یو هلکو په نوم د پهلوان صفي هغې سره ملګری شوم شپه شو له ځای بوتلم لاړې کوڅې کې ما ته ویلې وایي زه دې کور ته اولم ته وایي ودرېږه دلته چې څوک تېرېدل ما ته یو غږ وکړ یو شفر راکړه بېرته چې لاړو پل سوخته ته هلته لاندې کېناستو ما ته د جم نه تیلا را وباستل نو زه ورته حیران پاتې شوم ما دا دې د که منع کړل نو وایي دا خو هلته مې ته پیره ودرولی وې ما خو غلا وکړه د هغې زینه بدو انډیوالانو سره یو ځای شوی وو. غلا کوه، یو شی کوه، بل شی کوه. هغه خپل او خپلوان هم نور په ما اعتبار نه کوه. خپل زوی به مور ته ویلې، مور به زوی ته ویلې چې پام پې کوه، دا چی پټ نه کې زموږ د کور نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زینب د خپل زوی بشیر لپاره یو ښایسته نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې دا خبره بشیر ته وریادوي نو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بېخي سپینګری کېږم، له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي او څه دلیل لري، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
ملا غواړې
ولې نه غواړو؟ راځه خدای دې راواله.
خورې د سپې دې در وکړځو چې موږ نه تاړي.
څه خبره څه؟
سلام علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر ده، تاسو ښه یاست؟ په خیر راغلې.
ته ښه سره جوړه یې؟
راځه خورې دلته کېنه.
سمد
لیلا لورې، دا بالښت خور ته کېده. سمد موري،
سپین کلی ته تللې وم، ډېره تږه سم، مال ستاسو کر به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه سم.
خدای دې راواله. لیلا لورې، وشه دې ته د څښلو اوبه راوړه. سمه ده موري، دا دی زما
خورې. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله، د بدو سترګو دې خوندي وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه، مو ده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوي؟
مرکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب نه وشوی. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي. دا دادی اوبه می راوړي.
خیر اوسه لوري، خدای دې ښه بخت درکړي.
ښه خوري، اوس دا راته وایا چې شین چای چې کې کتور.
خوري چای نه چشم، تکلیف مه کوي.
چای خو هیڅ تکلیف نه دی، اوس دوستی دم کیږي.
خیر اوسه، خدای مو روزي ډېره کړه.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیار کړو.
ډوډۍ مو نوش جان سه، کور ته ځم چې را باندې نه وخت کیږي.
پاته شه چې لږ غوسه شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځمه، بیا راځمه له خیره سره. وای یو ورځ دید بله ورځ شناخت.
هر وخت د خدای راوله.
ښه، زه نه اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دي ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زویا ستړی مشه؟
خیر سه دی.
لالا ستړی مشه؟
خیر سه.
زویا نن یو زیری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زیری دادی چې دا څه شایسته نجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټوش باندې به دې نه ویلې دلې.
دا خو ښه زیری دی
موري. زه خو نه یم خبره، د نجلۍ څوک ده؟
موري ملالې کوي، د نجلۍ څوک ده؟
دا د نیوی کلی یو نجلۍ ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوي؟
هو، د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالې د نجلۍ تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده؟
لورې، بې ځایه په نجلۍ تور مه پورې کوه.
مورې، تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکي نه ښځې لیدلې دي، تار و نار او تک ژېړې وي، خو دا نجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالې، ته څنګه پوه شوې چې دا نجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټول ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه اکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې، که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه، بله نجلۍ به پیدا شي.
زویه، داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې، ښځو ویل چې اوس تازه په اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه، زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ دې تریاکي وي.
مورې، یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په ناس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې تباه کړم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.